درنو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند لا خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخاو خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو یعنی له همدې شپې د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفدول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خبرونه له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. د نیم ساعته خبري مجله د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو له پیل مخکې مهم شرط بللې او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. نوموړي له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونه کړې دي. خو پیل له خبرونو کوو. د څو نورو مهمو خبرونو سره ټکی دا دي. قطر وای د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونو یورو ته لوړې کړې دي. او د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ډلې په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولې. قطر وای چې د افغانستان د دوو امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشکولو په هڅو کې مهم رول لوبولې. طالبانو د سه شنبې پورس د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په ګډون د خپلو درې وجکپوړو غړو په بدل کې امریکایي کیونکینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تختولي و خوشی کړل. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي چې دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د خنې د دې اقدام هرکلی کوي. چارواکو ویلي چې کینګ او ویکس جرمني ته رسېدلي او هلته د امریکا په پوځي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس یو امریکایي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې په جرمني کې د امریکا او استرالیا سفیرانو پرون له دې دوو استادانو سره د امریکا په یوه پوځي اډه کې وکتل. دا ملي اردو له سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سر صلیب ته سپارلی و پرون په لښکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. په کابل کې د آی سی آر سی د عامه اړیکو مسؤول روبین واودو تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خکیلو ډلو له سره صلیب څخه وغوښتل چې د افغان پوځ لس اسیر شوي سرتیری تسلیم شي او له نهر سراج ولسوالۍ څخه یې لشکرګاه ته انتقال کړي. آی سی آر سی یا د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د دې سرتیرو د خوشي کېدو په خبرو کې منځګړتوب نه دی کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې د طالبانو دا اقدام ستایلی. له بلې خوا د هلمند ولایت د اړیکو او اطلاعاتو د برخې مسؤول زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي اسیران ټول سرتیري دي او لوړ رتبه پوځي افسران یې په ډله کې نشته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونه یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. په بیان کې راغلي چې 40 میلیونه یورو اضافي مرسته به د بیړنیو روغتیایي خدمتونو د استوګنځایونو د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو او د ښځو او ماشومانو د ساتنو پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ناظم کریستوس ستیلندیز ویلی دی چې افغانان د سګنی کال له پایله نه یوازې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو بلکې درنو سیلابونو هم ځپلی. د اسرایلو لوی څارنوال اوخیای مندلبیت د دې هیواد صدر اعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. دا اقدام خای اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. خاغلی مندلبیت پرون خبریالانو ته وویل چې بنیامین نتنیاهو په تقلب د امانت په خیانت او د بډو په منلو تورن دی. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه د لپاره ګرانه وه. نن سخت او ګران ورځ و ده ویل. نن ما د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مدافع وکیل ته خپل هغه پریکړه اعلان کړه چې له مخې یې د پدریو جرمونو تورن شوی. د نتنیاهو په اتهام پاڼه کې ویل شوي چې هغه په یوه قضیه کې د سلګونو زره ډالرو په ارزښت شمپاین، مشروب او سیګرټ په بډو کې منلی دي او په دوو نورو مواردو کې هڅه کړې چې له رسنیو څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش په غړیتوب یو مشکوک سړی نیولی. 30 کلن ژیتومیر د اوکراین د پلازمېنې کیف او په لویدیځ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د اوکراین پولیسو پرون په یو بیان کې ویل تورن چې د روسیې وګړی دی او په اوکراین کې پټ شوی و د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د غوښتنې په اساس نیول شوی. په رپورټونو کې د پولیسو له قوله ویل شوي چې وایي نوموړی له داعش سره د یوې اړوندې ډلې مشر ګڼل کیږي. او د سربیا ولسمشر وایي د دې هیواد استخباراتي ادارې د روسیې جاسوسانو او د سربیا د وسنیو پخوانیو پوځیانو ترمنځ له استخباراتي عملیاتو څخه پرده پورته کړي. الکساندر ووجیچ پرون د ملي امنیت شورا له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړي. دا غونډه پر یوټیوب د هغه ویډیو له خپرېدو وروسته رابلل شوې چې په پلازمینا بلګراد کې د روسیې د سفارت پوځي اتشه یو سړي ته د پیسو د ورکولو په حال کې ښیي. ولسمشر ووجیچ ویل هغه سړی چې پیسې اخلي د سربیا د پوځ متقاعد افسر و، خو د یې نوم یوازې زیک یاد کړ. د سربیا ولسمشر وویل دې کسانو په ډسمبر میاشت کې سره کتلي و. هغه ونه ویل چې دا ویډیو چا جوړه کړې، خو دومره یې ویل چې سربي ایجنټانو اخیستي. ولسمشر ووجیچ زیاته کړه چې مشکوک روسي جاسوس له درې نورو کسانو سره هم لس ځلې تماسونه نیولي او هغوی ته ریزلی پیسې هم ورکړي. هغه زیاته کړه چې پر دې سربیره د روسیې د استخباراتو ادارو د هغه غړو فعالیتونه هم مستند شوي چې د سربیا له نهو پوځیانو سره تماسونه لري. خبرونه مله ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. وړاندې په دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابهوري چې افغان او امریکایي ولسمشرانو پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې خبرو کې اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط یاد کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو د ناټو د ملکی استازي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي طالبان د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. یو امریکایي سرناتور برني سندرز وایي باید په افغانستان کې د ټریلیون ډالرو لګښتونه ودرول شي. د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجدد تر وشل کې دوی ورځ وروسته په دې اړه چې نوموړی چاو وژه بیلابیل او مختلفې ادعاوې کیږي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدیو پرده واچوي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند د رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې ځای شوي. ازادي رادیو او ری او تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبري مجله ته غواکې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بلل او د سولې بهیر د افغان حکومت د مخکخ رول په لوبولو ټینګار کړی. ارګوي خغلی ټرمپ پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه بهرنیو استادانو په کوشش کولو کې د هغه رول ستایل او هغه ته د واشنگټن د سفر بلنه هم ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ارګوی د امریکا او افغانستان ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له خوشی کې دونیولې د اسلامي دولت ډلې یادایش تر روستۍ ماته او د سولې تر خبرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه بحث وکړ. د ارګویان صدیق صدیقی تیر ماښام ازادۍ رادیو ته ویل چې ولسمشر اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره پرون متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال خبري وکړي. خغلی صدیقی زیاتوي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر غنی خغلی ټرمپ ته د حکومت د سولې د وفقرای پلان په اړه معلومات ورکړل او خغلی ټرمپ د سولې لپاره د اساسي شرط په توګه پر اوربند ټینګار وکړ. د صدیقی په وینا ولسمشر ټرمپ د سولې په پروسه کې د افغان حکومت رول مهم وباله.
رئیس جمهور ترامپ تاکید کرد که به خاطر آغاز مذاکرات
ولسمشر ترامپ تینگار وکرد چه اوربند د سولې د خبرو له پیل دو مخ کې مهم او حتمی شرط دی. د امریکا ولسمشر همدار است تینگار وکرد چه د سولې د بهیر د بریا لپاره ډیره مهمه ده چې په دې پروسه کې د افغان حکومت ګډون او مدیریت حتمی شي.
افغانستان د دې پروسه باید حتمی شوه.
وسلوالو طالبانو تر دې دمه د اوربند او افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو غوښتنې رد کړې دي. ولسمشر ټرمپ د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو له نهو پړاوونو وروسته په سپتمبر میاشت کې د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي پوځي او یو ولس نور کسان ووژل شول. د امریکایي پوهنتون د استادانو خوشی کېدل بل موضوع و چې د خغلی صدیقی په وینا د دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې خبرې پرې وشوي.
رئیس جمهور ترامپ از رئیس جمهور افغانستان تشکری کرد بخاطر
ولسمشر ترامپ د افغانستان له ولسمشر څخه لدې قبل مننه وکړه چې د امریکایي په هنتون د دوو استادانو په خوشی کولو کې ډېرې هڅې وکړي
د تن رها شوه.
ولسمشر ترامپ ور مورز هم پر ټویټر په یو پیغام کې لخغلی غنی څخه مننه کړې و او د امریکایي په هنتون د استادانو په بدل کې د دریو طالب مشرانو خوشی کېدلې د زړورتیا یو اقدام بللای وو. ترامپ لیکلی وو د هیلمن دی چې دا ګام به د سولې په برخه کې د اوربند په څیر نورو ښو پرمختګونو ته لاره پرانیزي. طالبانو د سې شنبه په ورځ د حقانی شبکې د مشر د ورور اناس حقانی په ګډون د خپلو دریو جګپړو غړو په بدل کې امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس چې په 2018 کال کې په کابل کې تختول شوی وو خوشی کړل. د لویدیز یو شمیر مشرانو هم د دې تبادلې ستاینه کړې او دا د سولې د ټینګښت په هڅو کې یو نوی ګام بللای دی. د ارګویان زیاتوي د امریکا ولسمشر د مکالمې په پای کې خپل افغان سیال ته د واشنگټن د رسمي سفر بلنه ورکړه او افغان ولسمشر هم دا بلنه ومنله. خو ښاغلی صدیقي د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ویلي طالبان د جګړې لاري نشي بریالي کېدای. نیکولاس کی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړي او وی ویل ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشورې مالی ملاتړ او ظرفیت لوړونې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی د پنځشنبه په ورځ چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل ک طالبان د جګړې لاري غوړي چې بریا خپل کړی نشي بریالي کېدی. هغه وایي
طالبان نشي بریالي کېدی. دا یو واضح او ساده خبره ده. د دې لپاره چې ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې مشورې او مالی ملاتړ په برخه کې خپل همکاري تجمنه ده او همدغه همکاري کولای شي د سولې خبرو لپاره شرایط برابر کړي.
خغلې کې وي د افغان سولې په اړه د سیمې په کچه رامنځته شوی فرصت د دې ښکارندوی کوي چې افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي. د نوموړي په خبره ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ دا هم خپل مسؤلیت ګڼي چې د سولې پر راوستلو کې د ټولو خواو سره په ګډه کار وکړي. د ناټو ملکی استازي وی ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر ټولو ستر ملاتړی دی. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو تیرو نه پړاو خبرو ته هم اشاره وکړه.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تیرې نه پړاو خبرې چې خاغله خلیزات پکې د امریکا له لورې خکیل وو د ناتو په همکارۍ پر مخ لاړې. ناتو په دې برخه کې له امریکا سره زیات کار وکړ ترڅو افغانان سولې ته ورسیږي.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي په داس حال کې دا څرګندونه کوي چې افغان حکومت د سې شنبه په ورځ دوه امریکایي استادانو د خوشکېدو په بدل کې درې طالب بندیان له بند آزاد کړل. افغان ولسمشر ویلي وو چې دغه تبادله د خنیت او د دوړو طرفونو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښګام دی. هغه څه چې بیا طالبانو رد کړل. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو تغوکی او زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجله اوري. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوې ملالۍ بشیر تغوکتو ولدي اورو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یوې افغان کورنۍ په اړه مقاله خپره کړې ده چې ورباندې څو لسیزې مخکینی ماین د روان کال په پسرلي کې چاودلی. د مقالې په پیل کې راغلی چې په بامیان ولایت کې د یوې کورنۍ پر درو زامنو د شوروي اتحاد د وختو ماین وچاودید او دا کورنۍ د غم پر ټغر کښېناوله. دا ماین 33 کاله مخکې د شوروي اتحاد الوتکو غورځولی وو او هلته تر هغه وخته ناچاودېدلی پروت و چې عامر خان لیاقت او مجتبا وموند. مقاله لیکي چې په افغانستان کې ناچاودېدلي ماینونه چې د کوچنیانو لاسته ورځي او پر هغوی چاودي له بیرونکو غمیزو یوه ده. نیویورک ټایمز لیکلی په افغانستان کې یوازې په 2018 کال کې هر میاشت 118 ملکیان د ناچاودلو او شخو سویو ماینونو په پیښو کې ټپیان او ووژل سول. آی ټی وی خبرونې د یو 14 کلن افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې په دې وروستیو کې په برتانیا کې د ملي کرکټ جایزه ترلاسه کړه. مقاله لیکي بشیر جبارخیل د روان کال په لومړیو کې برتانیې ته په داسې حال کې رسیدلی چې نه ورسره پیسې وي او نه هم د کورنۍ غړي. دغه افغان پناغشتونکی اوس په تیفورد شار کې اوسی او د دې شار د کرکټ ټیم غړی دی. د په اتو میاشتو کې انګلیسي زده کړې ده. دغه 14 کلن افغان بشیر جبارخیل ته په لارډز کې د کرکټ په برخه کې د وړتیا په خاطر جایزه ورکړل سوه. ریلیف ویب خپرونې له افغانستان سره د اروپایي کمیسیون د مالی مرستې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې اروپایي کمیسیون په افغانستان کې له هغو خلکو سره چې بشري وضعیت یې مخ پر خرابېدو دی په بیړنیو مرستو کې 40 میلیونه یورو اضافه کړي دي. له دې سره به سږ کال د مقالې په وینا د افغانانو له بحران سره د اروپایي ټولنې ټوله مالی مرسته 10 میلیونه یورو ته ورسیږي. ریلیف ویب په دې مقاله کې لیکلي چې اروپایي ټولنې دا مرستې زیاتې کړي چې په ټول افغانستان کې هغو کورنیو ته په ځانګړې توګه کوچنیانو ته مرستې ورسیږي چې بېځایه سوي او یا هم طبیعي آفاتو اغېزمن کړي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې له 1992 کال راهیسې بېلابېل بشري فعالیتونه تمویل کړي او تر اوسه یې له دې هېواد سره 902 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د مقالې په وینا په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله 3.4 میلیونه افغانان بې ځایه سوي دي. په همدې حال کې 6 میلیونه افغانان اوس هم په ګاونډي ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي. په مقاله کې له دغو څخه ډیری یې ناثبت سوي یا غیر قانوني بلل سوي دي.
د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مرشد تر وشل کې دوی ورځروسته په دې اړه چې نوموړی چا او شاغه تنږدې کسان مختلفې ادعا کوي. د وحید مرشد د کورنۍ غړي په دې اړه ډیر څه نه وایي، خو دومره وایي چې پولیس د مرشد د امنیت په ساتلو او د هغه د وشلو د عاملینو په نیولو کې کمزوري کړې ده. خان محمد سیند په اړه له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د سیاسي چارو د شونونکي وحید مجدل وژل کېدو یو ورځ وروسته د ده د کورنۍ غړي وایي پولیس تر اوسه نه دي توانېدلي چې د پیښې عاملین وپیژني. د کورنۍ چارو وزارت د مسؤلینو په خبره مجدل د چهارشنبې د ورځې په ماښام د لمانځه له ادا کولو وروسته په داسې حال کې چې د کور په لور روان و د دوو موټر سایکل سپرو لخوا ووژل شو. کوم فرد یا ډلې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د ښاغلي مجده وژنه غندلې ده، خو د پولیسو په خبره د پیښې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامې کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو ته د دغه ترور د عاملینو د نیولو او مجازاتو سپارښتنه کړې ده. د وحید مجده وراره صفی الله مجده له آزادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه د خپل تره د امنیت په ساتلو کې په بې پروايي تورنوي.
کسه دزګیر تابول نه شولم و یې خودش ضعف حکومت در رابطه با پیگیری قضیه نشان میده.
تر اوسه هیڅ څوک په دې تړاو نه دی نیول شوی. دا په خپل د حکومت کمزوري ښیي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ترور عاملین ونیول شي.
د وحید مجده د کورنۍ غړیو د مجده د وژنې د لامل او انګیزې په اړه آزادي راډیو ته څه ونه ویل. وحید مجده په افغانستان کې د سیاسي چارو پوه چې د سیاسي موضوعګانو د شننې تر څنګ اکثره د طالبانو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول. د سیاسي چارو ځینې پوهان چې له وحید مجده سره یې نږدې اړیکې درلودې د مجده د وژنې لامل د هغه ښکاره تحلیلونه او بې پردې څرګندونې ګڼي. له دغو کارپوهانو څخه اسدالله وحیدی چې په سیاسي تحلیلونو کې ځان د مجده هم فکر ګڼي وایي مجده په حکومت کې دننه کړیو ترور کړی دی. دی په دې اړه د چا نوم نه یادوي، خو وایي څه موده مخکې حکومتي کسانو دی او مجده په مرګ ګواښلی وو.
توسط افراد بسیار معلوم در حکومت است که بر ما گفته شده
په حکومت کې دننه د ځینو معلوم افراد لخوا مون ته وویل شول چې هیواد پرېږدی یا سکوت وکړی او کنه نور به وژل شي.
د دغه شنونکو له ډلې عصمت قانع چې د خواخوږۍ لپاره د وحید مجده کور ته راغلی و وایي مجده ورته څلور ورځې مخکې له یوه ټلویزیون بحث وروسته ویلي و چې په مرګ ګواښل شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په یوې اعلامیه کې د وحید مجده وژنه هدفمنده ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک د دا شان وژنو د منابعو په اړه ډېر شکونه لري او په دې باور دي چې د دولتي بنسټونو دنده د خلکو د ژوند او آزادۍ ساتنه ده نه برعکس. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د دغو ادعاګانو په اړه وایي چې په دې هکله بې مورده تورونه منصفانه نه دي.
برچسب‌های
بی‌مبنا و اتهامات بی‌اساس د افغانستان او د افغانستان رښتینی زمونو امنیتی او دفاعي ځواکونو پر وړاندې بی بنیاد ادعاوې منصفانه نه دي او دا د هیواد لوړو مصالحو څخه لري ګڼل کیږي.
مجده شاو خواش پیته کال مخکی په بغلان ولایت کې زیږیدلی و. لده یوه لور او یو زوی پاتې شول. پر مجده حمله پر افغان تحلیلگرانو یوازنی حمله نه ده. مخکې له دې د پوځي چارو یو پوه زلمی وردک هم په یوه وسلواله حمله کې ووژل شو. نظر محمد مطمئن، حسن حقیار او احمد سعیدی هغه سیاسي پوهان دي چې مخکې له دې پرې حملې شوي دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایی سناتور برنی سندرز چې هڅه کوي د امریکا د ډیموکراټانو په استازیتوب د ولسمشری انتخاباتو ته رامخې ته شي، وایي افغانستان کې د ټریلیونو ډالرو لګښتونه باید ودرول شي. سندرز د امریکا له پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن سره په یوه تلویزیوني مناظره کې ویل د ټرمپ په شان نه دی چې سهار له خوبه راپاڅي او په یو ټویټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړي. عصمت ساروان تفصیل لري.
برنی سندرز چې د امریکا په سنا جرګه کې د ویرمونت ایالت سناتور دی، په یوه مرکه کې د امریکا پر پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن انتقاد وکړ. ویل امریکا باید په افغانستان کې د تریلیونونو ډالرو لګښت پای ته ورسوي. د چې تیره شپه د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو په لومړنۍ تلویزیوني مرکه کې ګډون کړی و، وویل د ده او جو بایدن ترمنځ یو لوی توپیر د بایدن له لورې د عراق د ناوړې جګړې ملاتړ دی. بایدن هم د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. سندرز وویل د عراق د جګړې په وړاندې د مخالفتونو لارښوونه کوله. ښاغلی سندرز همداراز وویل د په باور امریکا متفاوتې بهرنۍ پالیسۍ ته اړتیا لري چې په هغې کې دا څرګنده شي چې د امریکا دښمن څوک دی. په دې صورت کې امریکا د لسو هیوادونو هومره پوځي لګښت ته اړتیا نه لري. د دې پر ځای چې تریلیونونه ډالر په بې پایه جګړو کې ولګول شي چې د زیاتو کړاوونو په سیمه کې د ډېر شمېر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي، هغه وخت راغلی چې خپل ځواکونه خپل هېواد ته راولو. د ټرمپ په خلاف به زه دا ډول کار د سهار د درې بجو په یوه ټویټ کې ونه کړم. زه به دا کار د نړیوالې ټولنې په همکاري وکړم او که اړتیا وه له طالبانو سره به هم خبرې وکړم. سناتور سندرز زیاته کړه امریکا بالاخره باید د تروریزم پر ضد پر خپلې جګړې غور وکړي. هغه جنگ چې نه یوازې ډېر شمېر امریکایي پوځیان پکې وژل کېږي، بلکې په سیمه کې موجود امریکایي پوځیان هم له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان موضوع او په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو موجودیت ډیره د پام وړ موضوع نه و. خو دا ځل داسې ښکاري چې لږ تر لږه د کاندیدانو لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د کاندیدانو لپاره د بحث وړ موضوع ده.
بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال پر وژنو او تراژیدۍ پرده واچوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ګمان کېږي په ایران کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 106 کسان وژل شوي دي. مظاهرې د تورې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شو چې حکومت د تیلو پر ویش زیره ولګوله او بیې لوړې کړې. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر حکومت تور ولګاوه چې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د تشدد په اړه خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخنیوی کوي. د ایران حکومت په روانه اونۍ کې په دې هیواد کې د روانو مظاهرو په دوام د انټرنیټ خدمات قطع کړل. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل ایران هومره بې ثباته شوی دی چې رژیم یې د انټرنیټ ټول سیستم قطع کړی څو د ایران ستر ملت د هغه ویرونکي تشدد په اړه چې هلته روان دی خبرې ونه شي کړی. ترامپ زیاتوي ایرانی چارواکي داسې انګیري چې نړۍ به له هغو مرګونو او تراژیدۍ چې عامل یې رژیم دی بې خبره پاتې شي. په ایران کې مظاهرې د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو پر ویشلو زیره ولګوله او د تیلو په بیو کې زیاتوالی اعلان کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې ایرانی چارواکو په تهران او یو شمیر ولایتونو کې د انټرنیټي خدماتو د بیا فعالولو چاره پیل کړې دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له څو ورځو نارامه وروسته بیرته امنیت ټینګ شوی دی. خبر پانه چې پرون خبره شوه د ایران وسلوال پاوځ د هغه څه په خاطر چې د ورانکارو پر وړاندې پر وخت اقدام بلل شوی ستایلی دی. فارس خبری آژانس پرون پنجشنبه د یوې نامعلومې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د ایران د ملي امنیت شورا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د بیا فعالولو په مقصد اقدام تایید کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایراني چارواکو وغوښتل چې ارتباطاتو ته یو ځل بیا د فعالیت اجازه ورکړي او د معترضانو پر وړاندې له زیات زغم څخه کار واخلي. د افنړیوال سازمان ویلي ګومان کیږي چې په ایران کې د اعتراضونو لپاره تر اوسه به لک تر لګه یو سلو شپک کسان وشل شوی وي. ایرانی چارواکو د امنیتی ځواکونو په ګډون د یو شمیر کسانو مړینه تایید کړي، خو د افنړیوال سازمان ارقام غیر موثق بللې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. قطر وایي چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو د خوشی کولو په هڅو کې مهم رول لوبولی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو ویلي دا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا د ښه نیت د دې اقدام هرکلی کوي. د ملي اردو له سرتیری چې طالبانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې سره صلیب ته سپارلی و پرون په لښکرګاه ښار کې افغان چارواکو ته وسپارل شول. اروپایي ټولنې له افغانستان سره خپلې بیړنۍ مرستې واویا میلیونو یورو ته لوړې کړې. اروپایي کمیسون پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت له خرابۍ وروسته یې دا اقدام کړی. د اسرایلو لوی څارنوال د دې هیواد صدراعظم رسمن د فساد په څو مواردو تورن کړ. دا اقدام ښایي اسرایل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړي. د اوکراین پولیسو د اسلامي دولت د ډلې یادای